افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به د افغانستان د مرکز کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې د زیاتېدونکو نامنیو د پیښو په اړه بیلابیل رپورټونه ولرو، خو پیل خبرونه کوو. خبرونه جانقه الکوزه وړاندې کوي.
د افغانستان د کانو او پټرولیم د وزیر په دفتر توغندې ورول شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په پروسه کې د خزو ونډه زیاتوي، او د برېټانیا صدر اعظم وایي چې د سوریې په اړه د امنیت شورا د نن ورځې غونډې ته به د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي ارګ ماڼۍ ته نږدې د کانو او پټرولیم د وزیر وحیدالله شهراني پر دفتر تېره شپه توغندی لګېدله چې له امله یې د نوموړي یو ساتونکی ټپي شوی دی. د دې وزارت ویان رفیع صدیقي ازادي راډیو ته وویل، په دې حمله کې د ښاغلي شهراني دفتر په بشپړ ډول تخریب شوی دی. د ښاغلي صدیقي په خبره د کانو وزیر د پیښې پر مهال په خپل دفتر کې نه و. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، او تر اوسه یې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په پروسه کې د ښځو د پراخ ګډون په هدف درې کلنه پروژه په پام کې نیولې ده. دا پروژه به د برېټانیا د سفارت او ایشیا فاونډیشن په همکارۍ د یاد کمیسیون لخوا په ټولو ولایتونو کې عملي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه په یو غونډه کې وویل،
هدف اسی برنامه ای است که تعداد خانما در انتخابات ریاست جمهوری
د دې پروگرام هدف دا ده چې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ښځو شمیر له هر پلوه زیات شي. څه د کاندید په صفت، څه د رای ورکوونکي په صفت، او یا هم د انتخاباتو د پروسې د کارکونکو په صفت. تر دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې د نوم لیکنې په بهیر کې د ښځو له کمی ونډې اخیستنې شکایتونه خپاره شوي ول. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې په موټر بم چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه ملکیان وژل شوي، او 15 نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل، دا چاودنه نن غرمه مهال په لشکرګاه ښار کې د بهرنیو ځواکونو پر کار روان شوې. د پدې پیښه کې بهرنیانو ته د اوختي تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د افغانستان د ملي امنیت منصوبینو په هرات کې دوه تنه تښتول شوي کسان د وسلوالو طالبانو له منګولو ژغورلي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي، دا دوه تنه شاوخوا یوه میاشت مخکې د هرات له ادرسکن ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي ول. د منابع په حواله د دې کسانو د ژغورنې په بدل کې د تښتونکو لخوا 6 میلیونه افغانۍ او 15 لکه پاکستانۍ کلدارې غوښتل شوې وي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر روانه اونۍ په ایران کې د بې اسناده افغان کډوالو د ویزې د تمدید په هدف تهران ته سفر وکړي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرات نن ازادي راډیو ته په دې اړه ویل،
از مجموع 1,400,000 تنه که فاقدین مستک و در عین حال
د 1,400,000 کډوالو څخه چې اسناد نه لري، د 400,000 څخه تر 600,000 پورې د ویزې مودې د سنبلې میاشتې تر 15 پورې پوره کیږي. ښاغلی انوري به په دې اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي، څو ایراني چارواکي د دې کډوالو د ویزې د تمدید لپاره قانع کړي.
جمهوری اسلامی ایران قناعت بدن تا بر از اینا ویزیشان دوباره تمدید شود.
در راپورونو له مخې ایران هغو افغان کډوالو ته چې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري، د رواني سنبلې میاشتې تر 15 پورې له دې هېواد څخه د وتلو وخت ورکړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. برېټانیا په سوریه کې د کیمیاوي حملو له امله د ملکیانو د ساتنې په مقصد د ټولو ضروري اقداماتو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ملاتړ غواړي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي، د امنیت شورا د نن ورځې غونډې ته به د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي. سوریې ته د ملګرو ملتونو خاص استازي اخدر ابراهیمي نن په جنیوا کې وویل، په سوریه کې هر پوځي عمل به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تصویب شي. زه فکر کوم نړیوال قانون په دې اړه بېخي څرګند دی. نړیوال قانون وایي، د امنیت شورا له تصویب وروسته باید پوځي عمل وشي. دا هغه څه دي چې نړیوال قانون وایي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د هالند په هاګ ښار کې وویل چې د دې سازمان پلټونکو ته چې په سوریه کې د مشکوکو کیمیاوي وسلو په اړه څېړنه کوي، د کار د سرته رسولو په مقصد باید زیات وخت ورکول شي. له حملو څخه څو ورځې وروسته پلټونکو نمونې ټولې کړې او له عیني شاهدانو سره مرکې وکړې. د ملګرو ملتونو ټیم د کار سرته رسولو په مقصد وخت اړتیا لري. د سولې په دې ماڼۍ کې اجازه راکړئ چې ووایم، سولې ته یو فرصت یا چانس ورکړئ، ډیپلوماسۍ ته فرصت ورکړئ، جګړه بنده او خبرې پیل کړئ. د ملګرو ملتونو پلټونکو نن په دمشق کې د زهري غاز د مشکوک استعمال یو ځای چې د فعالانو په وینا په سلونو کسان پکې وژل شوي وکوت. زیاتې علامې څرګندې شوي چې لویدیځ هیوادونه د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال له امله پر دغه هیواد د پوځي عمل لپاره تیاری نیسي. د بلې خوا روسي یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې په سوری باندې پوځي حمله به د هواد او د منځني ختیځ سیمه به سبا تکړي. د ایران سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي چې د اسد رژیم یو متحد نه نیول په سوریه کې مداخله به په سیمه کې وسره فاجعه وي. امریکایي چارواکو ویلي چې متحده ایالات به دغه حمله په اړه خپل معلومات په راتلونکو ورځو کې خپاره کړي. د نړیوالې اټومي انرژي مؤسسه وایي له ایراني چارواکو سره د تهران د اټومي لانجمن پروګرام په سر د خبرو نوی پړاو به د سپتمبر په 20مه پیل شي. د اتریش په مرکز ویانا کې به دا خبرې د جمهور رئیس په څوکۍ باندې د حسن روحاني له ټاکل کېدو وروسته لومړنۍ غونډه وي. لوی دېسي وادونه چې ایران یې د اټومي وسلو د تولید په هڅو تورن کړی په ډېر دقت به خبرې پر مخ بوځي او به ګوري چې ایران د خپل اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره جوړجاړي ته زیات لیواله دی او که څنګه. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي د مؤسسې او نړیوالو طاقتونو سره د زیات شفافیت او لږې مقابلې پر اساس د چلند ژمنه کړې ده. او د عراق په مرکز بغداد کې په شیعه ګاونډونو کې د یو لړ بمي چاودنو له امله لږ تر لږه شپږ شپېته کسان وژل شوي او له 200 زیات ټپیان دي. د نن ورځې په حملو کې د کازیمیا، صدر خارګوټي، شاب، جمیله، شعله او محمدیه ګاونډونو مارکیټونه د موټرو درېدو ځایونه او رستورانونه په نښه شوي ول. وسلوالو د غراز انصار په یوې شیعه کورنۍ حمله وکړه او اوه کسان یې د خوب پر مهال ووژل. دا د 2008 کال راهیسې په عراق کې تر ټولو وژونکې شخړې بلل شوې او له خلکو سره یې د 2006 او 2008 کلونو په څیر د فرقې وژنو بیره رامنځته کړې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرنامه له آزادۍ رادیو اوریدل. په غزنی ولایت کې د ولایتي بیرغونې د ډلې په مرکز هم لشه ویده چې څو کسان پکې مړه او ټپیان دي. په دې اړه رپورټ سربیره به مو ارګ ته نږدې د قانون او پټرولیم پر وزارت تیر شپه د توغندي له لګیدو خبر کو. په لخکرګا کې هم د یو موټری بمی چاودنې له امله ملکی کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کونړ او نورستان او همدارنګ د فراه ولایتونو هم د نامنیو رپورټونه درته وړاندې کوو. ایران ته مو د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ د یو افغان پلاوی له سفره هم خبره وکړو. وختونو ریپورټونه به موږ وړاندې کړو. په غزنی ولایت کې د ولایتي بیارغونې د ډلې په مرکز حمله شوې ده او ریپورټونه وایي چې په دې حمله کې څو کسان مړه او ټپیان دي. سچا سقیم امداوس د غزنی نه سره د تلیفون په تماس کړي. سقیم صاحب، خبرونه ته ستړی مشي که د غدی نننۍ حمله په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. د نننۍ حمله د ځانمرګو ډلهیز برید دی چې په 4 بجې باندې مازدیګر پیل شو د غزنی په ولایتي بیارغونې د چین په دفتر باندې. دا د غزنی ښار جنوب په لوته په ولایت مقام تقریبا 50 کیلومتره کې پراته ده. په دغه سیمه باندې لومړی د یو موټر بم په واسطه ځانمرګې برید شوی او وروسته څو تنه ځانمرګې ودانۍ ته ننوتې دي. هلته یې په میشتو کسانو باندې بریدونه شروع کړي دي. د غزنی ملکي روغتون وایي تر اوسه پورې د پیښې له ځایه دوی ته 8 تنه وروړل شوي دي چې په هغه کې 4 ټپیان دي او 3 تنه پکې مړه دي. دوی وایي په مړو کسانو کې 2 پولیس او په ټپ شویو کې بیا 3 تنه پولیس شامل دي او نور پاتې ټول عام وګړي دي. خو د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي سره سمې خبره وسوه. هغه وایي په پیښ کې یوازې 10 تنه ټپیان شوي دي او نور څوک مړه نه دي. دی وایي له 2 خواوو له ختیځه او له جنوب ودانۍ باندې برید شوی دی. پیاشپ ودانۍ باندې سیو تونس موټر باندې ځانمرګې شوی او بیا وروسته ډزې هم روانې دي. سیمه دا مهال د افغان سرتیرو او د بهرنیو سرتیرو په محاصره کې ده. څوک د نن نه ورسېږدي او وقفه یې ډزې روانې دي.
په عمومي توګه دغلته په نورو ولایتونو کې تاسو د میدان وردګو او زابل حالات هم څارئ. په دې ورځو کې امنیتي پیښې بیخي ډېرې شوي دي. دا د نورو ولایتونو د وضعیت په اړه هم کلنډ اوریدونکو ته ووایي. د میدان وردګ د پیښو په اړه په ځانګړې توګه
میدان وردګو کې خو له 13 ساعتونو راهیسې طالبانو په ضد باندې عملیات پیل شوي دي. په څو ولسوالیو کې نرخ، سید آباد، دایمرداد، جلریز او ځینې نورو ولسوالیو په دغو کې عملیات پیل شوي وو. چې په پایله کې د چارواکو په خبره باندې 8 تنه طالبان چې 3 پکې قومندانان وژل شوي دي، 10 ټپیان دي. په دوی کې هم یو 2 قومندانان او 3 تنه بیا ژوندې نیول شوي وو. په دې کې یو ځانمرګې برید کوونکی وو، پاکستانی وو، دغه نیول شوي چې وسلې دا د نن پیښه ده. ډېر زابل هم
ډیر زیاته مننه درنه کوم صد شاه سقیم وو چې له سیمې د غزنی په ولایت کې د پی آر ټی یا د ولایتي بیا رغونې د ډلې په مرکز باندې د نننی ډلې زبری د حال راکو او په همدې توګه د میدان وردګو د پیښو په اړه معلومات درکړل. اخوا د ارګ ماڼۍ ته نږدې د قانون او پټرولیم پر وزارت تیره شپه توغندې لګیدلې. د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې توغندې د وزیر د کار پر دفتر لګیدلې خو هغه ته پکې زیان نه دی وخته. په دې اړه له کابل د نسیم شفق رپورټ اورو.
د قانونو او پټرولیم او د اوبو او انرژي پر وزارتونو تیرشپه یو د بلپسې راکټي او انتحاري حمله وشوي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویان رفی صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې توغندی د وحید الله شهرانی د کار پر دفتر لګیدلې خو د په خبره په دفتر کې موجودو اسنادو ته ډیر زیان نه دی اړولې. خغلی صدیقی وویل چې په دې پیښه کې د قانونو او پټرولیم وزیر ته زیان نه دی رسیدلې خو د دې وزارت یو ساتونکو ټپی شوی دی.
شخص وزیر صاحب بنابر مصروفیتایی که داشتن اونا در دفترشان
دی وای وزیر صاحب په خپل د کاری مصروفیتونو له عمله په دفتر کې نه و موجود خو دفتر په بشپړ ډول تخریب شوی دی. په دې پیښه کې په دفتر کې موجود او اسناد ته زیان نه دی رسیدلی او خوندې دي. په دې اړه سیډنې دوام لري او له امنیتي ځواکونو څخه غواړو چې د ورځې تر پایه په دې حق له یوې واقعي نتیجې ته ورسیږي. د قانون وزارت ارګ ماڼۍ ته نږدې موقعیت لري او د دفاع، مالی او عدلی وزارتونه او دغه راز د افغانستان بانک او د جمهوری ریاست د چارو اداره ورته نږدې پراته دي. د دې راکټي حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو د قانون او پټرولیم وزارت ویان رفی صدیقی وایي هیله ده چې په دې اړه ژر څېړنې ترسره شي. د کابل امنیتي مسؤلینو د دې توغندي د لګیدو په حق تر اوسه څه نه دی ویلي او مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. ارګ ماڼۍ ته نږدې د قانون او پټرولیم پر وزارت د توغندي له لګیدو وړاندې تیره شپه شاوخوا 2 بجې د کابل ښار په لویدیځه برخه کې د اوبو او انرژي وزارت مخې ته هم یو انتحاري حمله کوونکي ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. ویل کیږي چې حمله کوونکي غوښتل د اوبو او انرژي پر وزارت انتحاري حمله وکړي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې انتحاري حمله کوونکي هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا پیژندل شوی وو. د کابل امنیتي مسؤلینو وویل چې په دې پیښه کې حمله کوونکي وژل شو او یو ملکی وګړی ټپي شوی دی. په کابل ښار کې له څو پرله پسې انتحاري او وسلوالو حملو وروسته څو اونۍ نسبتا آرامي وه خو د تېرې شپې دې پیښو یو ځل بیا خلک اندېښمن کړي دي. سره له دې چې امنیتي چارواکي وایي په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هلې ځلې کوي خو څېړونکي انتقاد کوي چې امنیتي ځواکونه حتی نه دي توانېدلي چې د کابل ښار امنیت هم په بشپړ ډول ټینګ کړي.
دوستانو و موریدل چرک ماڼۍ ته نږدې د قانون او پټرولیم پر وزارت تیره شپه توغندې لګیدلې. دی خو په لشکرګاه کې د یو موټری بمې چاودنې له امله 15 ملکي کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کونړ او نورستان نه د چارواکو له خولې رپورټونه راغلي چې د غلطه د نامنیو پیښې شوې دي او د دانګام په ولسوالۍ د پاکستان له لوري د توپونو ډزې شوې دي. په فراه ولایت کې بیا 14 د تیلو ټانکرونو ته اور اچول شوی دی او د غلطه په تیلو په لګدونکو ټانکرونو برید شوه. سپلنډه توګه ویلی شو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه مو نن د نامنیو رپورټونه ترلاسه کړي دي. په دې پیښو به وروسته معلومات وړاندې کو خو د امنیتي چارو کارپوه او پخوانی افغان امنیتي چارواکی خلا مرخیل را سره هم د اوس د تلیفون په تماس کې دی. مرخیل صاحب خبرونه ته ستړی مه شي که د دې موږ څو رپورټونه به هم اورېدلي د نورو یادونه هم وکړه. موږ نور رپورټونه هم لرو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو نه د ناکراریو په اړه. وروسته له هغې چې تازه ولسمشر کرزی د پاکستان له سفر نه راستون شوی دی او هلته ورسره د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنې هم شوي دي، څه فکر کوئ چې د دې ناکراریو د زیاتېدو علت څه شی دی؟
خو دلته خو زه فکر کوم چې د دې سفر سره به یو څه تړاو هم ولري، ځکه طالبان غواړي چې دا ثابته کړي چې دوی د پاکستان له خوا نه حمایه کېږي یا پاکستان په دوی اثر نه لري، تاثیر نه لري. که دوی پاکستان وعده هم ورکړي او دوی کولی شي خپل فعالیتونه بی د پاکستان دغه نه دوی سر ته ورسي. دا هم اصلا د پاکستان په اشاره باندې کېږي، دا اشاره هم د هغې خوانه ورکول کېږي چې دوی وښیي سبا پاکستانیان ووایي، چارواکي ووایي چې موږ خو کوشش کوو غواړو چې په دوی باندې تاثیر وکړي، سولې خبرې ته راسي یا نږدې شي، خو موږ دونه تاثیر نه پرې لرو. دوی خپله مستقل خلک دي، دا یوه خبره ده. دویمه خبره داسې چل ده چې دغه وخت اوس وخت مخ په سړېدو ده. دوی هم کوشش کوي چې په دغه میاشتو کې خپل حملات جاری وساتي، زیاتې وساتي، ځکه له یوې خوا 2014 کال رانږدې ده، له بلې خوا انتخابات دي چې د دوی اثر په خلکو باندې ډېر زیات وي، چې خلک په دې باندې پوه کړه چې امنیتي قوتونه نه شي کولای دوی وژغوري. دوی کولای شي په هر وخت کې خپل فعالیت وکړي. دا هم یوه بېلګه ده چې د انتخاباتو په مقابل کې خاص یو عکس العمل ده. او درېیمه خبره دا ده چې د دوی دا تکتیک ده کاملا، یو حملې کوي ډېرې شدیدې او څو ورځې، بیا بعد لګنه دوی قرار وي، په دې معنا چې دوی زمونږ درک کړي افسري امنیتي قوتونه یې داسې درک کړي چې کله چې په دوی باندې حملې وشي دوی اظهارات د درې ورځو دپاره نور هم ډېر کلک ساتي پس له حملو نه. بیا کره ده د دوی اظهارات کمیږي، دوی بې تفاوته کېږي او نور خپل فعالیتونه چې جاري وساتي، اظهارات کاملا مکمل وساتي، تر اخره پورې وساتي او زیاتې وساتي، دوی دا وزره بې تفاوته کېږي. او دا ورته خلکو ته متوجه دا مخالفین، کله چې دا بې تفاوتي زیاته شي، کله چې دوی په اصطلاح خوبرده شي، بیا دوی یو شدید حمله کوي.
ډېره زیاته مننه کوو عتیق الله مرخیلو چې د امنیتي چارو افغان کارپو پخنی افغان امنیتي چارواکی دی. له دمو د وروستیو نامنیو د علتونو په اړه څرګندونې واورېدي. کورودانۍ ورته وایي دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، نن د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نامنیو پیښې لیدل کېږي. په لشکرګاه کې د یوې موټرې بمي چاودنې له کبله 15 ملکی کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په دې اړه بل هلمند نه د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای ریپورت واورو.
د موټر بم په دې چاودنه کې تر دې دمه د 15 ملکی کسانو د وژل کېدو او 15 نور د ټپي کېدو خبر تایید شوی. چاودنه د لشکرګاه ښار د زراعت د نمبرو په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر وټانګ رامنځته شوی ده. د پیښ په ځای کې عیني شاهدان وایي د بهرنیو ځواکونو څخه هم په دې چاودنه کې یو وژل شوی او درې ټپیان لیدل شوي دي. د پیښ په ځای کې یو کور هم په کلي ډول نړېدلی دی. عیني شاهدان وایي د پیښې ډېر زیان ملکي کسانو ته اوښتی دی.
زه کور کې هم چې وچاو دی شاته مو کتل داسې بم داسې دوړې پورته شو دي چې رالم دوه ټپیان پراته وو. د یوه پښه چې دی ګسره کې داسې ختمه شوی وه او بل چې دی دغسې دغه ځای پرې شوی وو. نو دغسې پروت وو، راپورته کړه څنګه بولس راغی، بولس کوم پورته کوي واچو
بولس.
چاودنه د موټرسایکل وه، موټرسایکل وو دغه سره وچاو دی سنه مېږ ټانک سره
د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي چاودنه د بهرنیو ځواکونو پر ټانګ رامنځته شوی دی چې له امله یې 15 ملکي کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. چې په وژل شوو کې یوه ماشوم نجلۍ او په ټپیانو کې ماشومان او ښځې شامل دي. هغه د بهرنیو ځواکونو لور ته دا وښتي ځان پړه څه نه دي ویلي، خو په لشکرګاه کې د ایمرجنسي روغتون کارکوونکي وایي تر دې دمه دوی ته 3 مړي او 15 ټپیان راوړي دي چې ټول ملکي کسان دي. د پیښې په ځای کې 3 ملکي موټرسایکلونه او 2 موټرونه په کلي ډول لمنځه تللي ول او هر خوا وینې او په وین لړلې خولې او چمپلان پرته وو. تر اوسه د دې پیښې پر چا په غړنه ده اخیسته، خو په روان مریض کال کې په لشکرګاه کې 2 د موټر بم نور چاودنې هم سوي دي چې یو یې د هلمند پر اوسنی امنیه کمانډان محمد حکیم انګار او بل پر پخوانی امنیه کمانډان عبدالنبی الهام رامنځته شوی وو. محمد الیاس دای د ازادي راډیو هلمند.
اخوا په فرا ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په برید کې 14 د تیلو د ټانکرانو چلوونکو ته مرګ ژوبله وخته او 15 دیرش د تیلو ټانکران سوځیدل دي. په دې اړه احمد شاه فطرت له سیمینور تفصیل راکړي.
د تیل دغه ټانکران د فرا ولایت د بلبلک ولسوالۍ په فرارود بازار کې ولاړ و. چارواکي وایي چې لومړی د وسلوالو طالبان لخوا د دغو ټانکرانو پر تمځای راکټ توغول شوی چې وروسته تر هغه تمځای اور اخیستی. د فرا ولایت د والي ویاند عبدالرحمن ژوندی وایي چې په دغه تمځای کې د اورلګیدنې له امله شپږ چلوونکي مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د والي ویاند وایي چې د تیل ټانکرانو په دغه تمځای کې 24 ټانکر ولاړ و چې 15 دېرش سوځېدلی دي.
شاگردان
په همدې حال کې د دولت وسلوالو مخالفانو دغې حملې پړه پر غاړه اخیستې او ویلي دي چې په دغه برید کې د عامه ساتنې تر لسو زیات عسکر وژلي دي، خو امنیتي چارواکي بیا دا خبره نه مني. په دې وروستیو کې د کندهار هرات پر لویو لاره پر دولتي اکمالاتي کارونو بریدونه زیات شوي او په هرې اونۍ کې څو بریدونه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا پر دغو کاروانونو ترسره کیږي.
په کونړ او نورستان کې هم چارواکي وایي چې د دواړو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوي چې پکې د جګړې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسي وګړي هم پکې مړه او ژوبل دي. روحلان وري په دې اړه له کونړه تفصیل راکوي.
په کونړ کې چارواکي وایي چې تیره شپه یو ځل بیا پاکستاني پوځیانو د خپلو توپونو خولې د دانګام ولسوالۍ ته راړولي چې پکې یې یو جومات شهید کړی او هلته یې دوه لمونځ کوونکي چې د ماخوستن په لمانځه ولاړو وژلي دي. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پوځیانو تیره شپه د دانګام په ولسوالۍ 15 د توپونو ګولۍ راویشتلي. د سرحد لبلې غاړې پاکستانی پوځیانو د دانګام په ولسوالۍ د توپونو 15 توغندۍ ویشتلي چې یوه یې د سیان کلي په جومات په داسې حال کې لګېدلې چې خلک د ماخوستن په لمانځه ولاړو. په دې کې 2 ولسي وګړي وژل شوي دي. هغه وایي د دې ترڅنګ وسلوالو طالبانو هم په کونړ کې تیره شپه په مرور او سرکانو ولسوالیو کې په امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پکې یو محلي پولیس وژل شوی دی. په مرور کې د محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوي چې پکې یو محلي پولیس او 2 طالبان وژل شوي او 2 طالبان ټپیان شوي دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ټاکل شوی دا د افغان حکومت یو هیئت د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره هغه هیواد ته سفر وکړي. په دې اړه له کابل د ګلمنې یوسف زئی رپورټ اورو.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ښایي ایران ته د افغان پلاوي دا سفر په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د زورونې او ویزو د ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي چې د دې سفر د اجنډا په سر کې په ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د تمدید مسله ځای لري. ښاغلي جرات د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې دا پلاوی د وزیر ایران د شورا د وروستۍ پریکړې په اساس ایران ته سفر وکړي.
دا چې 1,400,000 کسان چې اسناد نه لري په عین حال کې افغاني پاسپورت او په ایران کې د کار کولو ویزه لري، ټاکل شوی د سمبولې تر 15 د 400,000 تر 600,000 کسانو د ویزې وخت پوره سي او ایران ته هم د همدې موضوع لپاره سفر کوي تر څو ایراني چارواکي قانع کړي او داسې مسایل مطرح کړي چې د هغوی ویزې بیرته له سره تمدید سي.
د ښاغلي جرات په خبره دا سفر د وزیرانو د شورا د پریکړې په اساس کیږي او د بهرنیو او کورنیو چارو وزارت یو شمېر استازي هم په دې پلاوي کې شامل دي. ایران ته د سفر طرحه په داسې حال کې وړاندې کیږي چې 4 ورځې مخکې یو شمېر رسنیو راپور خپور کړ چې ایران په هغه هیواد کې افغان کډوالو ته 2 اونۍ وخت ورکړی تر څو له هغه هیواد نه ووځي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په وینا په ایران کې د میشتو 2.5 میلیونو افغان کډوالو څخه اوس مهال 1 میلیون نه کم یې د اوسېدو قانوني اسناد لري. چارواکي وایي چې 1,400,000 افغان کډوال چې پخوا یې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل، اوس د افغاني پاسپورټونو او په ایران کې د کار کولو د ویزو په لرلو سره هلته اوسېږي. په پرله پسې ډول په ایران انتقادونه کیږي چې له افغان کډوالو سره بد چلند کوي او په وروستیو کلونو کې یې په لسګونو افغانان د نشه یي توکو د قاچاقو په جرم له مدافع وکیل پرته اعدام کړي دي. اسلام الدین جرات وایي چې کېدای شي د دې سفر په لړ کې له ایرانی چارواکو سره په دې اړه هم خبرې وشي چې باید هلته افغان کډوال په یو او بل نوم ونه ځوروي. په عین حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مسؤلینو هیله ښودلې چې دا سفر به په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ښه نتایج ولري.
خبري مجله اوري.
دوستانو ته زموږ غږ لاسادې رادیو ناوړی. مارټین لوټر کینګ د امریکا په تاریخ کې د عدالت غوښتنې او بشري حقوقو ستر فعال تیر شوی چې د نستړي کېدونکو مبارزې په برکت په امریکا کې د تور او سپین توپیر او تبعیض له منځه لاړ، ټولنیز عدالت او مساوات په عمل کې پلی شو. د مارټین کینګ مشهورې وینا آی هاو ا ډریم یو خوب یا خیال لرم چې لنن 50 کال وړاندې په یو ستر لاریون کې کړی وو د خلکو خیالات بدل کړل. د ازادۍ رادیو خبري څنګه په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې لنډیزې له جانقه الکوزین اورو.
لنن شاوخوا 50 کال وړاندې د اگست په 28مه د چهارشنبه ورځ و چې په امریکا کې شاوخوا 2,500 کسانو ستر لاریون وکړ او په ټولنه کې د کار، ټولنیز عدالت او مساوي حقونو شعارونه ورکول. د بشري حقونو پیژندل شوی فعال مارتین لوتر کینګ لاریون کوونکو ته په واشنگتن کې د امریکا د پخواني جمهور ابراهام لنکن له مقبرې نه زه یو خوب یا خیال لرم تر عنوان لاندې وینا وکړه.
I have a dream that one day this nation will rise up.
لوتر کینګ په وینا کې وویل هغه خوب یا خیال په سر کې ده چې پر انسانانو باندې رنگ او پوټکی پر اساس نه بلکې د شخصیت پر اساس قضاوت کیږي. کینګ 15 دقیقې وینا وکړه او دا په تاریخ کې د عدالت غوښتنې تر ټولو قوي او پیغام ورکوونکې وینا بلل شوې ده. د لوتر کینګ د وینا د 50مې کلیزې په یاد د ازادي راډیو خبری څنګه په افغانستان، ایران، روسیې، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان کې د بشري حقوقو د پیژندل شوو فعالانو نظرونه پوښتلي دي. د بشري حقوقو فعال او د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست د افغانستان لپاره د خپلو خیالونو یا خوبونو په اړه داسې وویل:
رویای من تحقق عدالت، عدالت سیاسي، عدالت اجتماعي، عدالت.
زما خوب یا خیال د عدالت عملی کېدل دي، سیاسي عدالت، ټولنیز عدالت، فرهنګي عدالت، نژادي عدالت او اقتصادي عدالت. په دې معنی چې هر انسان، هر افغان، په هر فکر چې وي، په هر تنظیم او هر سیمه، هر مذهب پورې مربوط وي، په هر ژبه چې خبرې کوي، په هر دین چې وي، جوهر او فطرت باید وپیژندل شي او هیڅکله دا پوښتنه ورڅخه ونه شي چې د کوم قوم، کوم تنظیم، کوم مذهب او ژبه کس
دی. هیڅ وخت سوال نشود کې از کوم قوم است، تنظیم است، مذهب است، زبان است.
د ایران د بشري حقوقو فعال لومړنۍ مسلمانه او ایرانۍ ښځه چې په 2003 کال کې د سولې نوبل جایزه ترلاسه کړه د خپلو خیالونو یا خوبونو په اړه وایي: زه خیال لرم، زما خیال د انسان د زړه نړیوال کېدل دي، په دې ډول چې هر انسان یو د بل درد او کړاو حس کړي او داسې احساس وکړي چې خپل درد او کړاو دی. زه خیال لرم چې د سوداګرۍ او اقتصاد د نړیوال کېدو پر ځای انسانیت نړیوال شي. شیرین عبادی وایي: دا مهال زموږ دنده ده چې له خیالونو سره فکر وکړو او له واقعیتونو سره عمل وکړو.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدرمن دوستانو او تاسو موږ غږ لاسادې رادیو ناوړي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفې په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدل شي او همدارنګ د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 خبريږي. ک انټرنیټ ته لاسرسي لري بیانو ک په هر ځای کې کولای شي چې زموږ د ویب پاڼې لاري نه زموږ خبرونه واوري. زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. برتانی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو حملې ته په پام سره چې په سلهاو کسانې وژل، په دې هواد کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لاري د یو اقدام لپاره هڅې پیل کړي. د راپورونو لمخې د برتانی صدر اعظم ویلي چې نن د ورځې په ورستوي کې به د یو پریکړه لیک مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړي. په داسې حال کې دا چې د اسرائیل او عراق په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو پر سوریه د امریکا په مشرۍ د پوځي اقدام لویرې یو لړ احتیاطي تدابیرو ته مخه کړي. د ملګرو ملتونو عموم منشي ویلي چې د ملګرو ملتونو پلټونکو ته باید څلور ورځې وخت ورکړل شي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي. دا رپورټ د وخت د کمیله کبله درته نشو خبرولې.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای دنجونو خوانځي بنو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسی نه وای نو رسنوي بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
په همدې سره موږ ورسېدو د دې نیم سات پای ته د خبري مجله راټولو په بل نیم سات کې سلطان محمد سرور په سټډیو کې دی او د بدر سره وي
تشکر ان صاحب ساعت 6:30 دقیقه شام به وخت افغانستان است